امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
د سعودي عربستان پاچا عبدالله بن عبدالعزیز د نیوي کالو په عمر مړ سو. په هلمند کې د ځانمرګ په حمله کې دوه تنه وژل سوي او اتلس کسه زخمي سوي دي. د یمن جمهور رئیس او کابینه استعفا کړې ده، او د امریکا د دفاع وزیر د عراق د صدر اعظم شکایت رد کړی دی چې وایي امریکا عراق ته د وسلو او نظامي سامانونو په استولو کې سوکه ده. قدر من اوریدونکو السلام علیکم، ستاسو درختیا او خوشحالی په هیله د دې د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنی خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمه او نړۍ په حقله رپورټونه لرو، یو مرکه او د امریکا ژغ سر مقاله هم اوریدلی سي. خو اوس په مکړې د دې سات خبرونو ته چې طاهر استقزی صاحب او زه شافی سرداری تاسو ته اوروو. سعودي عربستان د خپل پاچا ملک عبدالله د مړینې اعلان وکړ. هغه د تروریزم او اسلامي افراطیت په مقابل کې د امریکا د متحده ایالاتو د اوږدې مودې متحد و. د هغه عمر نوي کالو ته رسېدلی و. د هغه ناسکه ورور شهزاده سلمان به د هغه په ځای راسي. سلمان نه اویا کلن دی او د 2012 کال را په دې خوا د سعودي عربستان ولیعهد او د دفاع وزیر و. پاچا ملک عبدالله په 2018 کال کې رسمان پاچا سو، مګر هغه په حقیقت کې د 1915 کال څخه راورسته کله چې پاچا ملک فواد د دماغي سکتې له کبله مړ سو، د هغه هیواد د واکمن په توګه کار کاوه. پاچا عبدالله په دې مشهور سو چې د سعودي عربستان په عصري کولو کې یې زیار وایست چې په هغو کې ښځو ته زیات سیاسي حقوق ورکول و او د القاعده او نورو توندلارو ډلو په مقابل کې په جګړه کې د امریکا سره یو ځای کېدل.
په هلمند کې په یوه ځانمرګ حمله کې دوه کسه وژل سوي او اتلس تنه نور زخمي سوي دي. په دې اړه به د عزیز الله پوپل یو رپورت واورو.
د لشکرګاه د ایمرجنسی روغتون کریوال ډاکټران وایي چې لپیر څخه دوی ته ټول شل تنه وروړل سوي چې دوه د وژل سوو کسانو جسدونه او اتلس تنه نور یې ټپیان و. د پیښې ډېرې قربانیان عام خلک دي چې یا د سیمې اوسیدونکي او یا هم عام دکانداران دي. د هلمند ولایتي ویاند عمر ځواک امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې نن ماپښین څه باندې 2 بجې د لشکرګاه ښار د شورمانو په سیمه کې د امنظم د پولیسو پر موټریس کاروان دغه برید سوی. د زیاتوي چې په کورولا موټر کې سپور ځان وژونکي سنگین تر روان د امنظم د پولیسو لوی وټانګ سره خپل موټر جنگولی او چاودنه یې کړي.
په دې انفجار کې تقریبا 2 کسان تعداد شپارس نفر دی چې په وو کې په تعداد 15 نفر ماشومان دی او باقی مانده د نظم امنیت پولیس شامل دی. په دې کې او په تعداد 2 نفر شهیدان دی. فلم چې د امګړی شفخانه تر رسول سوی دی چې هغه هم یو د نظم امنیت پولیس دی او یو هم ملکی کس دی.
اینی شهیدان وایي چې 14 ډیر زوره وره و او د سیمې د نږدې کورونو په ګډون یې نږدې مارکیټونو او دکانونو ته هم مالی زیان رسولی. د سیمې یو تن اوسیدونکو چې دوه زامنې په پیښه کې ټپیان سوي داسې وایي.
زما دوه زامن هغه زخمی سوي وو. یو په د غوښو قسمت پر دې باندې زخمی سوي وو او یو پر دې سټ کې زخمی سوي وو او یو بل کوچنی هم زخمی سوي وو. فانو سرایو د منځکته ډېر تقریبا سوي تاسو خپل ویني.
ها خو بیا وسلوالو طالبانو د برید مسولیت په غاړه اخیستی او رسنوی ته په لیجلی تلیفوني پیغام کې ویلي چې ځانوژونکي حمله یو ملګری تر سره کړي. د هلمند نه آرامیو د دې شپږ میاشتې پورې کېږي. خلای هم د مخنیوي پر ځای ستونزه ورځ تر بلې د ډېرېدو په حال کې ده. په تیرو شپږ میاشتو کې د هلمند لپاره درې امنی قمندانان ټاکل سوي چې نوی نن په دنده پیل وکړ. پر همدې مهال د هلمند سرپرست والی محمد نعیم بلوڅ وایي چې د مرکزی دولت نه پاملرنه د هلمند د نامنیو اصلي راز دی. نوموړي نن د نوي امنیت قمندان د پیژندګلوي پر مهال وویل چې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د سیمیز اورګانونو خپلواک ادارې او د امنیت شورا ته څو ځله د هلمند امنیتي سنځو د لمنځوړلو لپاره وړاندیزونه کړي، خو د په خبره چې چندان ځای نه دی نیولی. د هلمند سرپرست والی خبرداري ورکړ چې د دې ولایت په شمالي ولسوالیو کې پراخ تصفیوي عملیات ونسي، ممکن په روان دوبی کې په هلمند کې نامنی څو برابر نور هم زیات شي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونو ته دوام ورکو. د یمن جمهور رئیس عبدالربو منصور هادی او د هغه کابینې استعفا کړې ده. دا اقدام د جمهور رئیس او د حوثی ملیشو ترمنځ د یو لړ جګړو په لړ کې چې د تیر دوشنبه د ورځې را په دې خوا پیل شوي او هیواد یې ناارام کړی دی کیږي. د یمن د حکومت نطاق محمد البشا وویل چې په جګړو کې راګیر جمهور رئیس پرون د پنجشنبه په ورځ د ټولنیزو رسنیو له لارې خپل استعفا اعلان کړې ده. د رویترز خبری آژانس د صدر اعظم خالد بها له قوله ویل دي چې حکومت نه غواړي په ورانوونکو سیاسي ګډوډیو کې راګیر شي.
د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي چې دی د عراق د صدر اعظم د هغه شکایت سره موافقه نه لري چې وایي امریکا هغو قواوو ته چې د اسلامي دولت د ډلې په مقابل کې جنګیږي د وسلو او روزنې په چارو کې ډیره سوکه ده. هیګل پرون د پنجشنبه په ورځ په پینټاګان کې وویل چې دی فکر کوي د صدر اعظم حیدر العبادی د تبصره مرستندوی نه ده. هغه وویل چې د عراق صدر اعظم باید دې ته یو څه زیات متوجه وي چې په عراق کې همدا اوس د امریکا په مشرۍ ائتلاف کې څه د پاسه شپېته غړي شامل دي. د امریکا د دفاع وزیر وویل چې پینټاګان هر غوښتنه چې عراق ته د توغندیو په اړه کړې ډېر ژر ترسره کړې ده. هغه وویل چې عراق ته د مهماتو او نورو سامانونو استول د هغه په قول په ډېرې چټکۍ او سرعت دوام لري. هیګل وویل چې د ماینونو په مقابل کې ځینې مقاومتي موټر چې عراق غوښتي وه کردانو ته رسېدلي دي. هغه دا هم وویل چې د روزنې درې مرکزونه فعال دي او څلورم به هم ژر فعال سي.
سپین ماڼۍ وایي چې کله چې د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتانیاهو د مارچ د میاشت په سر کې واشنگتن ته راسي چې د کانګرس یوې ګډې غونډې ته وینا وکړي، نو جمهور رئیس براک اوباما به د هغه سره ونه ګوري. د ملي امنیت شورا یوې نطاق پرون د پنجشنبه په ورځ وویل چې د اوږدې مودې اجراءاتو او اصولو په اساس جمهور رئیس د هغو هیوادونو د مشرانو سره نه ګوري چې د هغوی د بیا انتخابېدو دپاره د انتخاباتو وخت رانږدې شوی وي. ټاکل شوی ښاغلی نتانیاهو د مارچ په درېیمه د اسرائیلو د انتخاباتو د شروع کېدو څخه دوې اونۍ مخکې واشنگتن ته راسي. سپینې ماڼۍ دا بیانیه د چهارشنبې په ورځ د ښاغلي اوباما د سیاسي سیال د استازو د مجلس رئیس جان بینر د یو ناڅاپي اعلان په جواب کې خبره کړه. بینر وویل چې د یهودو د دولت مشر ته بلنه ورکړې ده چې کانګرس ته وینا وکړي او د هغو ګواښونو په باب خبرې وکړي چې توندلاري اسلام او ایران امریکا ته متوجه کړي دي.
پرون د پنجشنبه په ورځ د ختیځ یوکراین د دونیتسک په ښار کې هغه وخت دیارلس کسه ووژل شول چې یو بس موټر د هوان په مرمۍ وویشتل سو. دا پیښه د یوکراین او روسیې دواړو لخوا غندل سوې او ملامتي په یو بل باندې اچول سوې ده. د یوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسین یوک د حکومت په ویبپاڼه کې یو بیانیه خپره کړه او د دې حملې ملامتي د هغه په قول په روسي تروریستانو باندې واچوله. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلاروف وویل چې د یوکراین قواوې د هغه څه مسؤولې دي چې د ورته ډېر لوی جنایت وایه.
د امریکا متحده ایالاتو او کیوبا پرون د پنجشنبه په ورځ په هوانا کې په دوهم ورځ هم خبري سره وکړي چې هدف یې په تیرو 500 کالو کې د ډیپلوماټیکو اړیکو بیا شو کېدلو. د خبرو د پیلېدو په وخت دواړه هیئتونه د یو بل په مقابل کې په دوو بیرو میزونو باندې کښېنسته. د امریکایي هیئت مشري د لویدیځې نیمې کوریا په چارو کې د امریکا د خارجه وزارت مرستیالي روبرتا جیکوبسن په غاړه وه او د کیوبا د هیئت مشر د متحده ایالاتو د چارو رئیس جوزفینا ویدالو د دې خبرو د جزئیاتو په اړه رسمي تفسیر نه ده سوی.
د اروپا مرکزی بانک ویلي دی چې د دې لپاره چې د یورو د سیمې د نونو سملکونو کمزوري اقتصاد تحرک پیدا کړي یو نوی پروګرام پیل کوي. د مرکزی بانک رئیس ماریو دراغي پرون د پنجشنبه په ورځ وویل چې دغه بانک به په راتلونکي یو نیم کال کې د خصوصي او حکومتي بانډونو د اخیستلو له لارې هر میاشت او یا میلیارد ډالر د یورو د سکې د سیمې اقتصاد ته ورزیات کړي.
د امریکا یو پخوانی لوړ پوړي چارواکي ویل دي چې امریکا او متحدان یې باید د بالټیک په هیوادونو کې خپل عسکر واچوي چې د روسیې د احتمالي تیري مخنیوي وکړي. د امنیتي چارو پخوانی صداکار بریجنسکی د چهارشنبه په ورځ د سنا د مجلس د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وینا وکړه او ویل چې دی دا اندیښنه لري چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به د بالټیک هیوادونه په دومره چټکۍ سره اشغال کړي چې لویدیځ به ورته حیران پاتې وي. دا خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو خبرونه مو اوریدل. اوس په مکریز موږ د خبرونې لومړی رپورت ته. په سوریه کې د حزب الله په ډلې د اسرایلو د حملې څخه وروسته د دې ویره پیدا شوې چې په منځنۍ ختیځ کې به د ایران رول زیات شي. د امریکا غږ خبریاله هیدر مرداک په دې باب د لندن څخه یو رپورټ را لېږلی دی چې دا د خلاصې تاسې اوري.
د حزب الله د ډلې مشر حسن نصر الله په سوریه کې په دغې حمله کې د دغې ډلې او د ایران د انقلابي ګارد د مشرانو په شمول د 11 تنو د قتل نه وروسته ویلي چې د هغه د ډلې غړي دې ته حاضر دي چې د اسرایلو سره په هر ځای او په هر وخت کې جنگ وکړي. په لندن کې د کینګس په کالج کې د اسلامي علومو د تحقیق یو استاد کارول کریستین وایي د انتقام د اخیستلو توقع هم شته دی. هغه وایي
They have to do something. I mean, they're one of the most powerful political actors in Lebanon, so they cannot just stand by and do nothing. We
باید یو څه وکړي. هغه په لبنان کې یو ډېر قوي سیاسي ډله هم ده. نو په دې خاطر هغه د یو تماشاچی په توګه چې هیڅ هم نکړي نشي پاتې کېدلی. نور سیاسي مبصرین وایي چې ممکن د اسرائیلو د حملې په جواب کې به د حزب الله ډله او ایران د حملې نه پرته د ویری او د ډار د چولو د پاره یو رواني جنگ شروع کړي. یو بل سیاسي مبصر ندیم شاهدی وایي چې دغه حمله به د تشنج د پیدا کولو په ځای د حزب الله د ډلې او د ایران د انقلابی ګارد ترمنځ روابط لا پسې ښکارا او سرګن کړي. هغه وایي
The relationship between Hezbollah and the IRGC is a well established one.
د حزب الله او د ایران د انقلابی ګارد ترمنځ د روابط اساس ډیر قوي دی او د غشان سرګن کار به هغوی مهم او مقدم وګڼي. هغوی په اصل کې د ایران د قومندې لاندې یو ټیم دی. خاغلی شاهدی دا هم ویلی دی چې د غشان روابط په یمن، بحرین او په عراق هم پیدا شوي او همې د هغو ملیشو سره روابط تقویه کړي چې په سیمه کې د امریکا د پوخ متحد او د تیلو د غټ صادرونکو هیواد سعودي عربستان سره دښمنی لري. مګر د دې هر څه سره سره بیا هم توقع ده چې ایران به په سوراتلونکو کلونو کې د غربي دولتونو سره د ښو روابطو د تقویه کولو هڅې پیل کاندي. په لندن کې د کینګس په کالج کې د جنگي مسایلو د تحقیق په څانګه کې استاد اندریو لامبرت وایي چې دغه شان دریز به ممکن د سعودي عربستان او د ایران روابط هم په یو ورخیز ډول بهتر کاندي. هغه وایي
If that happens, then a lot of tension in the Middle East will be released. The anxieties which are driving this out.
په چارې دغه شان یو کار وشي په منځنۍ ختیځ کې به ډېرې شخړې کمې شي. د سعودي عربستان د تشویش او د استراب حالت به ممکن ختم شي او داسې یوه فضا به جوړه شي چې هلته به بیا دغه دواړه ملکونه په خپلو کې د یوه او بل سره مذاکرې پیل کاندي او عادي سیاسي روابط به ولري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
قدر من اوریدونکو تاسې پام کوي دې رپورت ته. افغان ډاکټران تر ټولو حساس جراحي عملیات په بریالیتوب سرته رسوي. په دې باره کې پام کړئ زموږ د خبریالي بهارت ثابت رپورت ته.
افغان جراحانو په وروستیو کلونو کې تر تصور اوچتې وړتیاوې ترلاسه کړې. د وروستیو شپږو میاشتو څو پیښو وښوده چې دا وړتیاوې ورځ تر بلې اوچتېږي او د افغان جراح ډاکټرانو په لاس حیرانوونکي عملیات ترسره کېدی شي. د سردار محمد داوود د روغتون جراح ډاکټر اسماعیل وردک او د هغه ټیم داسې یوې پیغلې ته د ګرځېده قوت وبخلو چې له 21 کالو راهیسې نشوه ګرځېده. سامانه د هرات ولایت نه کابل ته راوړل شوه او د سردار محمد داود په 420 بستریز روغتون کې تر درملنې لاندې ونیول شوه.
مې نه امید بودم، هیڅ امید نداشتم، مې گفتم مې هیڅ تیار نمیشم.
ډیر نه امیدوم، هیڅ مې فکر نه کوم چې روغه بشم او وبکړې شم چې په خپل خپو وګرځم. شپه ورځ به مې ژړل او له خدای به مې مرسته غوښته. سردار داود خان روغتون ته راغلم او ډاکټرانو راته ډیر امید راکړو او زما تداوی وکړه. اوس تر 21 کال وروسته ګرځېدی شم.
گفتم خدایا بیشک که من بعد از 21 سال حالې میتونم به خیر را برم.
د سردار محمد داود خان په روغتون کې د اورتوپیدای او جراحي ډاکټر ښاغلی اسماعیل وردګ وایي د سامانه عملیات لږ څه ستونزمن وو، ځکه د دغه پیغلې د خپو رګونه 21 کاله داسې تړل شوي وو چې پښو ته یې د اوارېدو او غځېدو امکان نه ورکولو. د اسماعیل وردګ په وینا دغه ناروغه 12 ځلې عملیات شوه.
دیم خاطر کولی ته یو شکاله نه پوره کله چې پیدا شوی و موږ داسې ګومان کوو چې شخ فالج په نامه یا سی پی په نامه یو تکلیف تیر کړی و او ماش په خاطر کې پاتې و. بیا یې موږ روغتون ته مراجعه وکړله، موږ ورته تقریبا 12 جراحي عملیې په همزمان شکل په دواړو پښو کې اجرا کړلې چې 2 ساعته د عملیات وځنډېدو او په 15 ورځې پس دې چې پی پلستر کوي دلای فعال شولا او دواکر په واسطه باندې اوس فعال ګرځي. خدای په فضل اوس ښه ده او نن هم رخصت کړل.
د سردار داود خان روغتون په افغانستان کې هغه روغتون دی چې د اسماعیل وردګ په وینا له تاسیسه تر دې دمه په زرګونه اورتوپیدي عملیاتونه ورکې ترسره شوي دي. څو ورځې دمخه په همدغه روغتون کې د داسې یو سرتیري د سر کاسه عملیات شوه چې 4 میاشتې په کوما کې پروت و. د ډاکټرانو په وینا دغه سرتیري د جمجمې نیمایي برخه سخته زیانمنه شوې وه، خو اسماعیل وردګ وایي تر 4 میاشتو کوما وروسته په هوش راوړی شو او په نږدې ورځو کې به یې نوی هډوکی د سر کاسې ته نصب شي.
خدا هغه 4 میاشتې په کوما کې و، یعنی د دې مراقبت او د دې ساتنه د داسې یو ناروغ ډېر ساده کار نه ده. د دې نه چې هغه زخم بستر شي او یا کوم مشکل ورته پېښ شي یا د کوما نه راویښېږي، یعنی دا د دې شفخانې د لوړه ظرفیت او لوړ فعالیت کوي چې د مریض مراقبت په دې شکل چې په نوره نړۍ کې کېږي. دا هغه اسکر په کوما کې و، د کوما نه راویښ شوی. فکر کوم چې یو بل عملیات به په مخکې ولري. زه فکر کوم هډوکی چې کم بود هغه به ورته تکمیل کړي.
ډاکټر وردګ د مهال د افغان ډاکټرانو وړتیاوې خورا لوړې ارزوي او وایي اوس مهال هیواد د طب په برخه کې ډیر پرمختګونه کړي. ډاکټرانو په بهر کې لوړې عالي او تخصصي زده کړې کړي دي او طبي شخصي سکتور هم ډیر پرمختګ کړی. نو ځکه خو له وطنوالو نه غواړي تر هر څه لومړی دی له خپلو ډاکټرانو سره مشوره وکړي او که چیرې داسې خاصو عملیاتو یا وسایلو ته اړتیا وي چې په کور دننه نه وینو بیا د بهر ته ورشي، کنه نو د پانګې او پیسو بې ځایه کولو ته دې زړه نه ښه کوي. بهرت صابر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
او د هم څو مهم خبرونه. سعودي عربستان د خپل پاچا ملک عبدالله د مړینې اعلان وکړ. هغه د تروریزم او اسلامي افراطیت په مقابل کې د امریکا د متحده ایالاتو د اوږدې مودې متحد و. د هغه عمر 90 کاله ته رسیدلی و. د هغه نسک ورور شهزاده سلمان به د هغه په ځای راسي. سلمان 90 کلن دی او د 2012 کال را په دې خوا د سعودي عربستان ولیعهد و او د دفاع وزیر و. په هلمند کې په یو ځانمارګ برید کې 2 تنه وژل سوي او 18 نور ټپیان سوي دي. د یمن جمهور رئیس عبدربو منصور هادي او د هغه کابینه استعفا کړې ده. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي چې دی د عراق د صدر اعظم د هغه شکایت سره موافقه نه لري چې وایي امریکا هغو قواو ته چې د اسلامي دولت د ډلې په مقابل کې جنګیږي د وسلو او روزنې په چاره کې ډېره سوکه ده. سپینماني وایي چې کله چې د اسرایلو صدر اعظم بنجامین نتنیاهو د مارچ د میاشتې په سر کې واشنگټن ته راسي چې د کانګریس یوې ګډې غونډې ته وینا وکړي نو جمهور رئیس باراک اوباما به د هغه سره ونه ګوري. پرون د پنجشنبې په ورځ د ختیځ یوکراین د دونیسک په ښار کې هغه وخت 14 کسه ووژل سول چې یو بس موټر د هوان په مرمۍ وویشتل سو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو اوس په مکړی دی مرکیته ولسی جرګې په تیرو دوو ورځو کې د څو کسو نمونه د هغه لیست څخه ایستلې دي چې د ملي وحدت حکومت نوې کابینېته نومولې وه. موږ په دې باره کې د کابل د پوهنتون د استاد فیض محمد ځلان سره مرکه کړې ده.
محترم ځلان صاحب، د ملي وحدت د حکومت د کابینې د نومول شوو کسانو په باره کې ستاسې نظر څه دی؟ دوی به ټول او یا زیاتره د ولسي جرګې نه د اعتماد رایه واخیستلی شي، ځکه چې ولس دې ته په تمه دی چې کابینه زر تر زره جوړه شي، حکومت خپل کارونه پیل
کړي. تمه دا موجوده وه چې دواړه مشران څه د پاتې څلو ورځو په تېرېدو سره داسې یوه کابینه کوم چې دوی تعهد کړی وو مسلکي والی پرته له کوم مذهبي ژبني قومي سمتي تعهد څخه ملي متحدین او ملي ګټو ته ژمن کسان معرفي شي، خو پولیس کې چې کوم کسان معرفي شوي تر ډېره بریده پورې هماغه ژبنۍ قومي او دارنګه مذهبي او سیاسي انډولونو ته پکې ډېر پام شوی نسبت دې ته چې مسلکي والی او کارپوه والی ته شوی. ډېر داسې پولیس کې داسې کسان هم شته چې د قانون له مخې نه کوم نورمونه یا ځانګړنې چې د وزیر دی ګمارنې لپاره وړاندې شوي دي هغو سره سر نه خوري. تېره ورځ ولسي جرګې وواهه وزیران له لیست څخه وباسل کوم چې دوه تابعیته دي. ولسي جرګه یوه اونۍ رخصتیو ژمنیو رخصتیو ته پاتې ده، که په دې یوه اونیو کې د وزیرانو د رایه اچونې پروسه هغه ته نه شي، مانا ده چې موږ د ژمي په اوږدو کې کابینه ونه لرو او په راتلونکي کې به ګڼې نورې سیاسي اقتصادي ستونزې رامنځته کړي.
نو محترم ځلان صاحب، ستاسې په نظر دغه اصلي وجه څه ده؟ ولې دغو دوه مسؤولو کسانو ونه شو کړی چې داسې شخصیتونه معرفي کړي روسي جرګې ته لست ولیږي چې زیاتره یې د اعتماد رایه واخیستلی شي؟ ځکه په دې خو دوی ډېر وخت لګولو د دې کسانو د نومونو د لست په برابرولو باندې.
حکومت دغه نوې بڼه ده کوم چې د ملي وحدت ناګانې رامنځته شوې د کابینې د نیمګړتیا له مخې داسې معلومېږي چې د کابینې د جوړېدو نفرت ډېرې نورې ژورې ستونزې هغه د دواړو مشرانو ترمنځ موجودې دي. د حکومت د واکونو د ویشو برخه کې چې د دغو اختلافاتو پایله بلاخره د کابینې په نیمګړتیا کې رابرسېره کېږي، چې لا هم دوی په دې باندې نه دي سره سلا شوي چې د قومونو ژبو سمتونو او دارنګه د تنظیمي ګټو پالونکو کسانو په کابینه کې لازمي دی او که نه مسلکي والی او کارپوه والی ته باید کار وشي. بلاخره موږ یوې نیمګړې کابینې ته بوتو چې دا کابینه ماته نه ښکاري چې ټوله دې د ولسي جرګې څخه رایه واخیستلی شي.
مګر ډاکټر صاحب اشرف غنی خدا په زغرده ویلي و چې مسلکي کسان به معرفي کوي.
ډاکټر صاحب اشرف غنی دا لومړنۍ ژمنه نه ده چې په خلاندې کېږي، دوی ژمنه کړې وای په خپلې لومړنۍ وینا کې د ولس سره د 50 ورځو کې به کابینه وړاندې کړي یا 50 ورځې په شو کابینه وړاندې شو. دویم ځلې دا ژمنه کړې وای چې 50 ورځو کې به د اقتصادي ټکا او پرمختګ لپاره تګلاره وړاندې کړي، هغه هم وړاندې نه شوه. بالاخره ژمنه وکړه چې دوی به کارپوه او مسلکي
څه فکر کوي چې دلته ځینې مجبوریتونه دي که مملکت کې مجرب کسان د اعتماد وړ کسان نشته دي، څه چل دی؟
یو غیر مریض د ښه تجربې لري او ویته پام نه شوی تر ډیره بیره پر سیاسي جوړجاړو ته قومي جوړجاړو ته خپل ټاکنیز مبارزه په وګړو کې شو خو کسره ته پام شوی چې غیر پیانو یو ډول چې د ډاکټر صاحب عبد الله ډاکټر صاحب اشرف غنی په شاوخوا کې راته او ویته د پیسو مرسته برابرولي. دویم دا چې دا دواړه مشران په خپل منځو کې د واټ پولیس باندې لاندې جوړ شي لاندې عمله د نشي کولای دی او فشارونه څخه چې قومي ژبني سمتي سیاسي نو له خوا په دې باندې وارديږي دغه څخه تښته وکړي. دریم دا چې کوم کسان چې دوی معرفي کړي دي دا کسان تر ډېره بریده پر بهرني تابعیتونه لري، دې څخه داسې هم ښکاري چې ګڼ هېوادونه کېدای شي په دوی باندې فشار وارد کړي چې د هغوی د ګټو د ساتلو لپاره د خوندیتوب لپاره باید ځینې کسان دوی په کلیدي پوستونو یا وزارتونو کې وګماري. دغو ټولو انګېرنو او اندېښنو بالاخره داسیو تصویر را من سکرای دی ملی حکومت په اړه باندې چې دا حکومت د افغانستان ملي ګټو ته د افغانستان ملي ارزښت تمامه ته بل اخره د افغانستان د ملي سیاسي ثبات لپاره د کاول لپاره ډیر شمن نختاري او کېدای شي پراتونکو وختونو کې د دوالو کمنو ترمنس کوم ګډ ائتلافي حکومت چې د ملي وحدت نامره مې شوی دا پایښ ونه لري او دوی په ماتېدو باندې انجام شي.
ډیره زیاته مننه فیض محمد ځلان صاحب کور دی ودان.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکا چارواکو تیره میاشت اعلان وکړ چې د دې لپاره منګولیا دوهمې زریزې لپاره انتخاب شوې ده چې د ستونزو په حل کې د همکارۍ موافقه ورسره وشي چې د هیواد اقتصادي وده تقویه کړي او نیستي کمه کړي. د منګولیا سره د ایم سی سی لومړی موافقه په 2013 کال کې د سپتمبر په میاشت کې شوې وه چې د امریکا لخوا د 15 کالو لپاره 215 میلیونه ډالر مرسته ورسره کیږي چې هدف یې پرمختګ دی. د ایم سی سی اجرایوي مشر دانا اهید د منګولیا لوړ رتبه چارواکي د دسمبر په 12 نیټه د تلیفون له لارې د دغه انتخاب په باره کې خبر ورک. د منګولیا او د امریکا د حکومتونو ترمنځ به په راتلونکو میاشتو کې د دوهمې موافقې په هدفونو او شرایطو باندې خبرې وشي. کله چې په دې باندې غور کیږي چې آیا یو هیواد باید د دوهمه موافقې لپاره انتخاب شي یا نه، نو د ایم سی سی مدیره اته په ډیرو معیارونو باندې غور کوي چې په دې کې دا هم شامل ده چې لومړی موافقه په مؤثره توګه عمل شوی و یا نه، چې تر کومه حده پورې دیموکراتیکې پالیسۍ پرمختګ کړی دی یا نه، او د وخت په تیریدو سره عملي کېدل اصلاح شوي دي یا نه، او آیا ضروری صحوی اصلاحات په ملي لومړیتوبونو کې راځي یا نه. د ایم سی سی کلنۍ پالیسي د هر حکومت احصایوي اجراءات دي چې په منل شوو بین المللي معیارونو ارزیابي کیږي چې څنګه اقتصادي ازادۍ ته وده ورکوي او په خلکو باندې سرمایه ګذاري کوي. منګولیا په روان کال کې د ډیرو شاخصونو لپاره معیارونه ټاکلي دي. امریکا د ایم سی سی له لارې سترګې په لار ده چې د منګولیا د حکومت سره په ګډه کار وکړي چې د هغې ستونزې غم وخوړل شي چې منګولیا ورسره په اقتصادي وده کې مخامخ ده چې غواړي نیستي راکمه کړي.
تاسو سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړی چې د برښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غاک د انګریزي څنګه به پاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
زبل الخان د ایران د ترن ته ټلیفون کولیګم.
شفیق الله احمد د
ننګرهار. علي محمد له زابل خبرې کوم.
ثواني خبرې کوم چې په درې ډول سوالای نه
تاسو نه راځي او ټول کارکونکو ته تاسو مل مت د ویني دغه سلامونه وړاندې کوم.
که تاسو هم غواړئ د آشنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلئ، زمنګ د سټوډیو شمیره ده 001-202-619-3136.
قدر من اوریدونکو اوس پام وکړئ د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته. په کابل کې به نن اسمان ځای اوریځ وي، په کندهار کې به نن اسمان شین وي، او په هرات کې به نن باران وي. په جلال آباد کې به هم نن اسمان شین وي، په غزنی کې او کندوز کې به نن اسمان ځای اوریځ وي، په خوست کې به نن واوره وسي. د تودوخه لوړه درجه به 2 وي او ټیټه به -4 وي. په مزار شریف کې به نن اسمان ځای اوریځ وي، په هلمند کې به اسمان شین وي، او په فراه کې به نن اسمان ځای اوریځ وي. قدر من اوریدونکو په همدې سره زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته ورسیده، خو هیر مو نسی چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو. د درې خبرونې همکاران حاضر دي، په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.